سلامونه ستړم شه شپږ بجو شو سه همځي ما افتاس همزادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه لرو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت کړی چې دغه تر هغه وروډلو غوښته پاموګری چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پیښوي. د پاکستان رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې واد بارانو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نن د اکتوبر اتمه په وی خبري ناسته کې هغه دا وی کړی چې غوښته د بامیان او کابل پر بریدونو کې خلې ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغه زیاته کړه که څه هم طالبان هڅه کوي چې دا تر هغه ډلې وځپي خو په خبرې د غوډلو خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د سیمې د امنیت لپاره غوښته جوړوي. دغه بلوچ په خبره طالبان د دې پر ځای چې نور معلومات کړي خداده چې د دې ډلې زپل پیل کړی کته هم طالبانو د دې پاکستانی چارواکي تازه څرګندونه ته خبرګونه ته خوله خو د دې وړاندې په زلونو د پاکستانی چارواکو ورته څرګندونه رد کړې دي او په پاکستان کې نامنی د دې هیواد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د وا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدید ورختون اټکل کړی دی. د وزارت نن د اکتوبر اتمه پر خپل وی پانی دی وی اعلامیه په خبرول سره ویلي چې د دې ورختون اټکل په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا بل لوګر پکتیا خوز بغلان سمنګان پروان بامیر میدان وردک او غزنی کې شوې دي. په لمه کې راغلي چې د ورختونو لکبل د سیلابونو دروته امکان هم شته. تیرونی د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د شدید ورختونو لکبل سیلابونو خلک ته ځاني زیانونو سربیره فصل هاو جریبې کرنیز ځمکې هم ایجاد کړې وي. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وایي په تیرې میاشت کې څه باندې 3000 جریبه ځمکه چې غصب شوې وه بیرته مسترد کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس پر خپل ایکس پاڼې د دې وزارت دی وبین پاول ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور میدان وردک تخار نورستان بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا ځمکه یې د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دی ویلي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د غصب د مخنیوي او د غصب شوې ځمکو د بیرته راګرځولو په موخه ځانګړې محکمه مقررات او کمیسیون جوړ کړی و. که څه هم دا معلومه نه ده چې څومره دولتي ځمکې غصب شوې خو تېر حکومت د خارج جوړونې وزارت په 2019 کال کې ویلي و چې په ټول هېواد کې څه باندې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده. پاکستانی چارواکو د بلوچستانو یو مخکخه فعال مهرنګ بلوچ بهر ته سفر راګرځول. د مهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس باندې پیو ویډیو پیغام کې ویلو چې د امریکا نیویار خارته پیو نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه روانه و چې د کراچۍ لوی ډګر راګرځول شوې ده. د اسرائیل پوځوي د لبنان د حزب الله ډلې او جګ پړې مشر سهیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو بریټ کې وشل دی. د اسرائیل پوځ د دوشمې پورس په یو بیان کې ویلو چې حسینی وشل شوی دی. نور جزئیات نه دی ورکړل شوی دی. په ځین راپورونو کې راغلی چې سهیل حسینی له ایران حزب الله ته د وسلوالو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤل و. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې هاوري. افغانستان کې د القاعده او داعش ته د امریکا نوی اندېښنې خو ځینې کتونکي په دې نظر دي.
طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پی.
د افغانستان په شمول ولایتونو کې د ساکل مړنې واوري ورېدل.
الحمدلله دلته واوري ورېدل د پرنش په ټول خلک خوشاله دي الحمدلله.
د کندهار اوسیدونکو د تیلو له خرابوالي شکایت لري.
موږ بل نوی موټرسکلان یا ش موټران روان کړی پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قماندانې په خوانی قماندان ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټل سره القاعده او داعش ډلو خپلې ورته بیرته ورغولي. جنرال کینت فرانک مکنزی پرون د دوشنبه لوي امریکایي تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل سپارښتنه د نه ورکړې بلکې د پریکړه په لورکا چا شوی و. د امریکایي پخوانی چارواکي د سپند څرګندونه کوي چې په دې روسي کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه هم په افغانستان کې د داعش القاعده د پیوړې کېدو ادعا کوي. خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قماندانۍ یعنی سنټکام پخوانی قماندان جنرال کینت فرانک مکنزی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړي سوي دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سنټکام قماندان و. پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان نه امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه زیاته کړه.
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې ایا افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې ورته موندل چې بیا منسجم شي او بل اخر د امریکا په خاوره برید وکړي.
د غبخوانی امریکایي چارواکي دا هم وایي چې امریکا د محل پسیمه کې 15000 ځواکونه ځای پر ځای کړی دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې او القاعدي شبکې د پیاوړي کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 10 د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یوه میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوتریش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې حملې زیاتې سوي دي. یوازې په تیرې وږي یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څانګې په کابل او دایکندي کې د 2 بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې 2 بریدونو کې 10 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان سوي وو.
د امریکا د مرکزی قماندانې پخوانی قماندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیاوې بیرته راغولې دي. پر همدې موضوع مې د چارو لشنو کې ښاغلي خلیل احمد تادم څخه پوښتلي چې افغانستان کې د وسله والو ډلو په تړاو د امریکایي قماندان اندېښنې څومره پر ځای دي.
خبره دا ده چې افغانستان کې د 15 کاله هر څه چې تروریستانو دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي داخل شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځایه که فعالیت لري هم د دغه ځای لري که نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پېښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خو دلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص و افراد دلته خیشي کړي دي، دلته ودونه کړي دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تړاو لري، او اکثریت دوی پاسپورتونه هم اخیستي دي. دغه دپاره د دوی ګواښ پر ځای دی، مونتا باید دلته همکاري صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان کې نه دی، ګوري چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې و چې په بامیان کې سیلانیان یې ووژله، مثلا پر چینایانو یې حمله وکړه، د روسیې پر سفارت یې حمله وکړه، په دشت برچی کې پر هزارګانو حمله وکړه، حتی د تایکونتي او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفره دا هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نسي کولی چې انکار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل په دې دی چې په اصطلاح ستون 15 ستون په نظام کې ستا چې یو 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 2 ساعته به طالب وي، 2 ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسې ګورئ چې مثلا کابل نور ولایت کې دومره چک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
بله اوس نادم سه پوښتنه هم دلته پیدا کی چې څنګه ممکن کېدلی شي سره لدې چې هلته تاسو مولې چک پوینټونه ډېر زیات کېدلی سي. امریکا دغه اندېښنه په دغسې وضعیت کې څنګه ښکاره کولی سي چې ګواکې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی یا هلته د وسله والو ډلو لکه د القاعدې او د داعش د پیاوړي کېدو خبرې کړې ده؟
خبره یو دا ده خو دغه مسله سیاسي سوی هم دی. دلته د اول قدرتونه رقابتونه په افغانستان کې دي. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نورې وادو ګرځېدلی دی. ود ګوره چې طالبان رامنځته شوي که چیرې مثلا د امریکې په قول ونه کې امریکې کولی شي خپل د متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده په نامه دا مسایل راپورته کړي چې دوی وکولی شي پر دوی باندې یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي یا شاید هم وکړي که دوی چیرې خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دوی یې ترسره کوي. اوس وګورې طالبان ځان روسانو ته نږدې کړي، حتی روسانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې شاید چې طالبان د ټول لیست هم وباسي. اکثرا دغه آسیایي هیوادونه لکه قرغزستان، قزاقستان، روسان یې د ټول لیست یې ایستلي او اکثرا ډیپلوماتیک اړیکې د طالبان سره درکړي دي، حتی سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې دا رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قرباني دي دغه مسایل
متاسفانه. او سره دي چې افغانان دغه مسایل قرباني شوي دي، خپل امریکا د امریکای ځواکونو وتلو په برخه کې څومره سره مغږي و دغه تصمیم له امریکا نه څومره پاغه کچه باندې نه ونیول شو چې ټول عواقب دې باید په نظر کې ونیسي که امریکا اوزي په افغانستان کې په وضعیت څنګه کې د وسله والو ډلو شتون دغه د پیوړي کېدو په تړاو باندې دغه معلوماتي اوس امریکا په بزن اخیستلی شي چې ګواکې دوی د امریکای ځواکونو وتلو په تړاو باندې مغږي نه و.
ګورئ دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی. هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګ سالارانو لخوا به ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولی چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتل چې بالاخره د افغانستان وزیر ترامپ دا تصمیم ونیوي، اما مسؤولانه غوښت چې ووځي، داسې نه چې بله کوم نتیجه نه د افغانستان ووځي. اما بایدن چې و که تاسو خبر یاست، حتمان خبر یاست چې د کرزي په وخت کې په یو میلمستیا کې په ارګ کې، یعنی د میز د سره پورته سو لاس یې پر میز ووایي چې موږ ته پاکستان 50 واره تر افغانستان مهم دی او د دې سره موږ اړیکې غواړي. همیشه د پاکستان د ستو عینو کې موږ ته کتل افغانستان ته دغه د پاره و چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسؤلانه خپل قوای وایست چې دغه حالت سره چې افغانان مخالف دي دنیا مخامخ.
د چرشنو کې خغلې خلیل احمد نادم چې موږ سره خبرې وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د ساکل لمړنۍ واوري ورېدلې ده. د یو شمیر ولایتونو ځینو سدونکو ازادي راډیو ته ویل د واوري ورېدو ته خوښ دي ځکه په خبرې وچکالۍ به ورسره له منځه ولاړ شي او حاصلات به ورسره ډېر شي. نورحال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
د میزان یا تل میاشت چې د منی د موسم لمړنۍ میاشت بلل کېږي پکې د کابل د غرونو څوکې واورو سپینې کړې دي. خدای اوازه د کابل خار شاوخوا سیمې نه دي چې د سکهال لمړنۍ واوره پکې شوې ده، بلکې د پلازمېنې پغمان د ولسوالۍ ترڅنګ د غزنی او میدان وردګو په ځینو ولسوالیو کې هم واوره ورېدلې ده. یو شمېر کسان ورته خوښ دي خو ځینې یې اندېښمن کړي دي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی حسیب الله وایي چې تیر کال وچکالی سخت ځپلی و ځکه سګنې واورې ته ډېر خوښ دی.
الحمدلله دلته واره ورې دل د پرنش په ټول خلک خوشاله دي الحمدلله، او راتلونکي کال ته خوشبينه دي چې ان شاء الله یو ښه کال به ولري او سالی به ان شاء الله حاصلات به خي، او خلک ډیر خوشاله دي په دې خاطر چې تیرو کلونو کې مونږ د خوشحالۍ له وجې ډیره زیاته ضربه لیدلې وه.
خو یو شمېر کسان چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخته مخکې راغی او د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دغه بې وزله کورنۍ اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی لپاره ژمی د نوو سختیو پیل دی. د غزنی ولایت ناور ولسوالۍ کې چې تیره شپه پکې واوره ورېدلې، یو اوسیدونکی یې کریم مایار ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه ناوخته زموږ د ناور ولسوالۍ په اکثره ساحو کې واوره ورېدلې ده، چې متاسفانه زموږ د ناور ولسوالۍ اکثره وګړي د بې وخته واوره ورېدو سره سم او د یخ موسم پر رسیدو سره د زیاتو اندېښنو او ستونزو سره مخ دي.
نوموړی د مرستندوی بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی خیر محمد وایي چې
بلې ولسوالۍ
د ناور ولسوالۍ د نور ولسوالۍ په پرتله ډېره یخه ده، ساحې ډېرې لوړې دي، شمس الدین کوتل ډېر لوړ دی او لارې خامه ده. هر کال ډېره واوره کېږي چې له ښار او بازار سره زموږ د تګ راتګ لاره بندوي.
دغه موز مسلین تقاضا درم کوم بخش کوتل شمس الدین خیلی توجه کنه.
د وردګو په چاک او یو شمیر نور ولسوالیو کې هم تیر شپه واوري شوی. د سیمې یوې اوسیدونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
نو د دوی ورځې د وردګو ولایت کې هم بارانونه دي، هم تیر شپه واوره شوې وه چې په بندي چاک او بیسودو د امیرداد ولسوالۍ کې واوره هم بعضې بعض ځایو کې شوې ده. هم د وردګو خلک ورته خوشحاله دي، هم زیات اندېښنه لري چې اسمان توکي نه دي آماده کړي چې سپورې هغه کومه لرګی شی چې آماده کوي، چونکه وضع اقتصادي ډېره خرابه ده، نه شي کولی چې هغه آماده کړو تر اوسه پورې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د دې تر څنګ د اقلیمي بدلون له امله سختو ورښتونو او شدیدو سیلابونو د بېوزلۍ ځپلو افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي چې په وروستیو میاشتو کې پکې سخت ورښتونه وشول او سیلابونو ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د اکتوبر 8مه د افغانستان په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز د لبنان د حزب الله ډلې د بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پاوز د دې قمندان د وژل کېدو خبر نن کړی ده. په لبنان کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر اسان نصر الله وژل کېدو وروسته د دې ډلې دوی مهم قمندان نه دی چې وژل کېږي. جزئیات پر راپور کې
د اسرائیل پاوز په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر 8مه پر اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیل پاوز نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤل سهیل حسینی وژلې دی. د لبنان حزب الله ډله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده، د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرائیلو د پوځ په بیان کې راغلي حسینی له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو پاویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو د پوځ په خبره حسینی د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قومندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسینی وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قومندان وژلو خبر په داسې حال کې خبرېږي چې په غزه کې فلسطینی وسلوالو پر اسرائیلو څو توغندي ویشتلې دي. بل خو اسرائیلو بیا په دې هیواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالې ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کېږي. بل پلا په واشنگټن کې ولسمشر جو بایدن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرائیلو د حماس د نوموړې کلیزې د برید په مناسبت د برید خندلې خو ټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو او دوربند رامنځته کېدو غوښتونکي ده. له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په دغې جګړې کې تر اوسه له 2000 زرو ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90% اوسیدونکي بې ځایه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په کنر کې د کلیو بیرغونی او پراختیاري ریاست مسولیمه په نړیوال سوالی کې د اسلامیک ریلیف موسسې د نږدې 10 میلیون افغانۍ په مالی همکاري سلور سیولس کورنوی ته د سکلو پاکیو به چمتو کوي. د دغو چارواکو په وینا د ولایت زیات کلیې د سکلو پاکو بو ته اړتیا لري او دوی هڅه کوي چې د مرستندویو ادارو په مالی ملاتړ دغه ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل په راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیرغونې ریاست چارواکي وایي د ختیځې او لرې پرتې ولسوالۍ ناړۍ په دوه کلیو کې د نږدې 10 میلیون افغانیو په مالی لګښت د پاکو اوبو رسولو دوه پروژو باندې کار پیل کړ. د دوی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په فقیر آباد او شګه کې له 400 زیاتو کورنیو ته د څښلو پاکې او صحي اوبه چمتو شي. د دغه ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب د پروژو د چارو پیل کېدو پر مهال وویل
کونړ کې داسې ځای نشته چې د پاکو اوبو ته کې ضرورت نشته، ځکه چې دا څلوېښت کاله ځپل شوی دی او دا ټول په دې درې کاله کې کیږم نه، خو ان شاء الله ول عزیز
منګه زیات کوشش پدې کړي چې خلکو ته پاکي او صحیح به ورسو.
د اسلامیک ریلیف مؤسسې ولایتي مسول هجرت الله لطیفی وای په بهرنی هیوادونو کې د میشتو افغانانو او نورو خیرخوا وګړو په مالی مرسته په افغانستان کې خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابروي. هغه په ناړۍ کې د سخلو پاک اوبو د چمتو کولو د دوه نوو پیل شو پروژو په اړه وویل
اسلامیک ریلیف د نړیوال مؤسسې په واسطه باندې د ناړۍ په ولسوالۍ په دوه کلو کې دوه د اوبو شبکې جوړیږي. د دې دوه شبکو مالی لګښت به څه کم 10 میلیون افغانۍ او د دې دوه شبکو څخه به په دوه کلو کې 411 کورنۍ مستفید کیږي.
د خاغلی لطیفی په خبره لدی وړاندې د سرکانو ولسوالۍ کې د 10.5 میلیون افغانیو په لګښت هم له شپږو سو زیاتو کورنیو ته د څښلو اوبو چمتو کولو په نیت د دوه ژورو څاګانو ویستلو او پیپونو غځولو چاري پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې له کلونو انتظار او ستونزو ګاللو وروسته یې د څښلو اوبو غم خوړل کیږي. د دوی په وینا پخوا به یې د کلیو په شاوخوا کې چینی موجودې وي او دوی په اسانه ترې اوبه راوړلې، خو د تیرو څو کالو وچکالۍ هغه ټولې وچې کړي او دوی اړ دي چې د سیند او خوړونو ناپاک اوبه وڅخي. محب الله او ګلاغا ازادي راډیو ته وویل
زمنګا د کلی ټول خلک د دغه پروسې څخه ډیر زیات خوشاله دي، ځکه مخکې د اوبو سیستم دلته نو ماشومان زنانا سپینګری ټول ډیر مشکل سره مختو. دا وبابا د سینې راوړلې او ډیر په مشکله په خروبانه راوړلې او قلم د سی راوړلې په شابان دی راوړلې.
د ناړۍ ولسوالۍ په فقیر آباد او شګي کلیو کې 411 کورنیو ته د څښلو پاک اوبو چمتو کولو پر دوو پروژو په داسې حال کې کارونه پیل کیږي چې د تیرو کلونو وچکالۍ لامل په ډیری ځایونو کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
چې مکتب ته تللو هرته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت بیا هم سم سم بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلې زما داسې ده کې
زما په چلو شو وزړم، اما هیڅ موقع نه پیدا کیږي. دا ډېر ماته زوروونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
کندهار اوسیدونکي د تیلو د کیفیت د خرابوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې رانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغو هیوادو ګاونډي ودونو ته قاچاق کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه ودونه اچوي چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته بلل شي و بیرته ایران ته مسترد کړي دي. نور تفصیل په راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي له اوږدې مودې راهیسې له بې کیفیت او خرابو تیلو شکایت کوي. دوی وایي د خرابو تیلو له امله وسایطو ته جدي تخنیکي زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابېږي. شمس د کندهار یو سیدونکو وای خراب تیل نه یوازې د موټر او موټرسایکلونو ماشينونو ته زیان رسوي بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایتو چلوونکو پروژو لوی بار دی.
موږ بل نوی موټرسکلان یا شو موټران روان کړی پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل کله چې مستری ته وارول راغه مشتورور تر لزر 15000 شپږزر همداسې ډیر نور پیسو پر وای شي پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو دا ده چې د تیل کیفیت پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د خراب تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نورم او سټنډرډ ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سم توګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي کی تیل واردوي.
وسایق کرد خراب سی وی د مستریانو ته چاکثر وخت ورسې د څه په سی وی وای تیل خراب دي. نو د دولت څه مغوستنه دغه د چی دغه سی یو اقدام وکړي چې دغه تیل ته پاملرنه وکړي پر لوی سر باندې ستنه وسله د تیل چې د څنګه تیل چې څنګه راځي څنګه زی.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مسترخانه لري وايي هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایتو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزه پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزه ژر ژر بدل کړي.
په اوتا کې دوه موټر درې موټر دغه تیل داسې راځي خراب یا پاسنګان باندې یا ماشینان خراب کړي نور نو کې سړی کړی د سټیج مقصد د تیلو سړی راوړس کی
د بې کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایتو احتراق سیستم په سم توګه کار کول تنه پریږدي چې لامل یې وسایت زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شار او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په محیط کې زیات سی یو ته مشتاسي ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب سي چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کانسرونه رامنځته کړي.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډرډ ادارې نظر واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې د چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقېږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي و چې ایرانی تیل ورته قاچاقېږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه دی ویلي خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیت بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورحمت الله من ننګرهار ولد شیرزاد ولسوال بن تاسو سره تماس کوم ورور دغه ماجور په حساب باندې یو لند پیغام درته پرګدم. ورور دغه عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بنديان دي او د چاته میشته وتل چې یو کال وتل ټول لړ د خواري غریبۍ ته زغپلم لاړم به د مانا وسو ډالر واخسته زیرا ولې غلم تقریبا د شوی چې څلورنیم میشته یا څکم پنځه میشته مال ته په زندان کې تیر کړ ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله دغه مبارک څه پروګرام جوړوي یا چاته تاسو خبر رسوي چې بل ځای خو منبید نه دي شکایت شتورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دي اته فامیلونه پکې بنديان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه برکه دغه موږ شکایت خلکو ته ورسو ورو زه خپل لته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بنديان دي ورو دغه اسلامي امارات چارواکي موږ دا پیغام واوري ورو او دې څه غم خوري.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلومات تر لاسه کول نړیواله اورزي په مناسبت دومره ویلې شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غا تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي نو به پرې اوازادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولې. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالان خپل سر ډول نیول او خلک ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارده چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او ډېر رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زمونږ پښتو خبرې مجله دلته پای ته رسیږي، خو دری خبرې مجله زموږ همکاره فرشته نگاه تاسو ته وړاندې کوي. فرشته جانې سلامونه.